شنبه د تلي دول سما د اکتوبر دریمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د خبرونه د ماښام تر و بجو په منځني سپه دول شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.15 هم نیول شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخ ته وړم. سهار مو بخیر. په قطر کې د افغان دولت د سوری د پلاوی یو غړی ازادي راډیو ته وویل چې په خبرو کې څه ناسه پرمختګ شوی دی. مخکې تر دې چې د دې خبرو تفصیل درکړو خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د سولې په خبرو کې د شوزو د حقونو په اړه خبري وکړي. په افغانستان کې لومړی تر دول لسم ټول کې پوری د شونځو یو ورونه پرانستل شو او ارمنستان له آذربایجان سره د سولې د خبرو وړاندیز کړي. د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زادوی د افغانستان د سولې د پلاوی شزینه غړي د شوزو د حقونو دفاع او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره چمتو دي. شاغلی خلیل زاد تیر شپه ناوخته په ټویټر کې لیکلی دي چې له حبیبې سرابي، فاطمه ګیلانی، فوزیه کوفی او شریف زورمتی سره پرون وکتل ترسو د دوی نظریات د افغانستان د راتلونکو په اړه واوري. میرمن زورمتی د یو بل پر زغملو ټینګار وکړ.
غواړو یو بل وزغمو ترڅو افغانستان د ټولو ولسونو لپاره یو باثباته سیمه وګرځي.
د افغانستان د دولت پلاوی چې پکې څلور میرمنې دي د سپتمبر له 12 میرا په دی خو د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره په خبرو دي. د افغانستان په دولتي ښوونځیو کې له لومړي تر لسم پورې حضوري درس سرلنه نه پیل شي. په افغانستان کې د کورونا د وبا د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې شوانزي د تیر کال د کپ میاشتې په وروستیو کې وتړل شول. د پوهنې وزارت ویاندې نورې نصحت ازادي راډیو ته وویل چې د لوستونو د پیل لپاره هم تعلیمي او هم صحي تیاری نیول شوی.
دانش آموزان باید از ماسک های خانگی استفاده کنند.
زده کون که باید لکورنه و ماسکون و کار وخلی پا لاس ورکولو غیجو او مچو لروغ برده درد وکلی او فردی حفظ صحیح تا پاملرن وکلی
فردی خود توجه داشته باشد.
د شونځیو د یولسم او دولسم ټولګیو درسونه مخکې د وژې په لومړۍ نیټه پیل شوی وو. د ناروی د سولې شورا فوزیه کوفی په افغانستان کې د سولې د هڅو په خاطر د نوبل د سولې د کاندیدانو په فهرست کې شامل کړی ده. د شورا پر خپل وی پانه په یو خبر پانه کې میرمن کوفی زړور سیاستواله او د شوزو د حقونو سولې دیموکراسي او منځلار اسلام مدافع فعال بللې ده. میرمن کوفی لا ساجی راډو سره په خبرو کې وویل خوشاله ده چې د افغانستان لپاره د یو نړیوال ویاړ ګټلو ته نمانده شوه.
په دې شرایطو کې چې په افغانستان کې د سولې په خبرو کې د شوزو مسأله له مهمو بحثونو ده، د شوزو د مبارزو یادونه او هغو ته درناوی دا مهم پیغام لري چې نړۍ په افغانستان کې د سیاسي، ټولنیز او اقتصادي ګډون په برخه کې له شوزو سره په څنګ کې ده.
لآسجی راډو خبرونه اوري. د سپینغر بازان لوبډله د اباسین سپی لوبډلې په ماتولو سره د افغانستان د فوټبال د غوړ لیگ سیالیو نیمه پایلوبي ته ووته. په دې لوبه کې چې پرون جمعه په کابل کې ترسره شوه، سپینغر بازان او اباسین سپی ته څلور د یو په وړاندې ماتې ورکړه او د دې لیگ د سیالیو په لړۍ کې خپل دوهمه پرله پسې بریا ثبت کړه. سمی نادری د سپینغر لوبډلې لپاره دوه ګولونه ووهل او د غوړ لوبغاړي جایزه یې واخیسته. ارمنستان وی چمتو دی چې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان له لارې له آذربایجان سره د سولې خبرو ته کښېني. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ مشرانو د ناګورنو قرهباغ د لنجبنې سیمې پر سر د ارمنانو او آذربایجان د پوځ د جګړې د سمدسي بندېدو غوښتنه کړې ده. په ناګورنو قرهباغ کې اوسنۍ جګړه د سپتمبر په 28مه پیل شوه. په دې جګړه کې د راپورونو له مخې له 200 زیات کسان چې ملکي وګړي هم پکې دي وژل شوي دي. تر دې دمه ارمنستان او آذربایجان د جګړې بندولو ته هیڅ لیوالتیا نه و شوډلې. د ناګورنو قرباغ اکثریت وګړي ارمنی ټبری دي، خو دا سیمه د آذربایجان په قلمرو کې د ننه پراته ده. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د دې بحران د حل لپاره د فرانسې، روسیا او امریکا د منځګړیتوب د طرحې هرکلی کوي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کووېډ 19 ناروغۍ د خفیفو علایمو له لرلو سره بیا هم خپل کار ته دوام ورکوي. ښاغلی ټرمپ پرون اعلان وکړ چې د ده او د ده د میرمنې میلانیا د کورونا د ټیسټ نتیجه مثبته وخته. دا اعلان په داسې حال کې شوی چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته تقریبا یو میاشت پاتې ده او د ټرمپ انتخاباتي کمپاین ګواښلی شي. د سپینې ماڼۍ ډاکټر شان کونلی پرون وویل څلوراویا کلن ټرمپ کمزورې ښکاري، خو د احتیاطي تدابیرو په ترڅ کې د یو ځل لپاره داسې تجربوي درمل ورکړل شوي دي چې د وجود مقاومت لوړوي. ډاکټر کونلی زیاته کړه چې لومړۍ میرمنه میلینیا ټرمپ شته، خو یوازې خفیف ټوخی او سرخوږی لري. دا خبرونه دا سجرډو سارنه خبري مچلاوري. په قطر کې افغان پلاوی د سولې خبرو ته نه هیله نه دی.
موږ پر سم لور روان یو، مګر یوازې دا خبرې باید چټکې شي.
وړاندې په خبرونه کې دا سرګندونې په تفصیل اوریدلی شي. نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د سولې په خبرو کې له اسلام څخه د بیلابیلو تعریفونو د اخیستو مسله څېړل شوې. افغان حکومت د محلي پولیسو د تشکیلاتو د منحلېدو اعلان کړی. دا پولیس اندیشمن دي. د خبرونې په ورسوي کې د ژوند رنگونه په پروګرام کې لوي محصل سره شخیدلې یو چې په شخصي پانتون کې زده کړه کوي.
پیس باید کم شي، بل موږ درس کم ویلې، پیس موږ نه پوره اخلو.
د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوی یو غړی وایي د سولې پر روانو خبرو کې چیرل شوی مسائل د راتلونکو خبرو د پرمختګ لپاره پوخ بنسټ کېدای شي. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ د خبرو لپاره درې اونۍ تیرې شي، خو تر اوسه هم کوم مهم پرمختګ نه تر سترګو کیږي. د دولت د مرکزي پلاوی غړي فوزي کوفیا صدر رډو ته وویل چې خبرې ساوکه دي، خو په ډاډ سره پرمخ ځي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پورا پور کې.
د افغانستان د دولت د مرکزي پلاوی غړي فوزیه کوفی وای پر روانو خبرو کې داسې مسائل شته چې باید پر اتلونکو کې بحث پرې شوی وای، خو دواړو خواو پر روانو خبرو کې چیرلې دي. میرمن کوفی دا په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د پلاو د مذاکرو مثبت اړخ بولی او وای اوسنۍ خبرې د راتلونکو لپاره یو ښه اساس جوړوي.
بحثونه کله تخنیکی پلوه یو څه وخت اخلي او اوږدیږي، خلکو ته اندیښنه پیدا کیږي ځکه دوی غواړي نتیجه وویني. خو زما تصور دا دی چې موږ پر سم لور روان یو، مګر یوازې دا خبرې باید چټکې سي. زما په نظر ټول هغه موارد چې شایي شپږ میاشتې وروسته مطرح سوي وای نن مطرح سوي دي، چې دا بیا پر راتلونکي کې د خبرو د بریا لپاره ډیر ښه بنسټ ایښودلای سي.
میرمن کوفی وایي افغانان حق لري چې د سولې له مرکچیانو څخه بیړه وغوړي، خو دا زیاتوي چې خبرې اوس هم ورستنه دي پاتې او لټاکلي هدف سره سمې روانې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم وایي چې طالبان د خبرو روان جریان ته خوشبین دي. ښاغلی نعیم تیر شپه ازادي رادیو ته ویل چې طالبان د پاتې ستونزو حل ته هیله مند دي. تمه ده چې له پرونۍ او ورځنۍ وقفې وروسته د دواړو خواوو مرکچي پلاوي د مذاکراتو د کرنلارې په اړه لنجمنې خبرې نن یو ځل بیا پیل کړي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري ازادۍ رادیو ته ویل چې د دولت د مرکزي پلاوی غړي به خپل غونډو ته دوام ورکړي.
مجلس داخلي تیم مذاکره کننده جمهوریت
د افغانستان د اسلامي دولت د مرکزي ټیم کورنۍ او عمومي غونډه به دوام وکړي. همدارس د غونډو د طرز عمل د بشپړولو لپاره کار به هم روان وي.
طرز عمل جلسات چریان خاطرشت
د طالبانو ټینګار چې وایي د امریکا او طالبانو د فبروري میاشتې موافقه ده د سولې د خبرو اساس وي، او د افغان دولت دریس چې وایي د لنجمنو مسایلو د حل لپاره د حنفي فقې ترڅنګ جعفري فقې ته هم مراجعه وشي هغه مسائل دي چې دواړو خواوو مهم اختلافي ټکی بللې دي. د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس د چهارشنبه په ورځ اسلام آباد ته د سفر په وروستۍ ورځ له فرانس پرس خبري اژانس سره په مرکه کې وویل ځینې خندونه چې د دوه خبرې ځندنې کړې وي تر ډیره لری شوې دي. د عبدالله اشاره هم همدې دوه ټکو ته وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پوری په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، گردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم و غزنی شهرونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. په افغانستان کې د محلي پولیسو یو شمېر قومندانان د دې ځواک د منحل کېدو له اعلان وروسته خپل برخلیک ته اندېښمن دي. دوی وایي په خپلو سیمو کې له طالبانو سره کلونه جګړه کې شکیل پاتې شوي او که تشکیلات یې له منځه لاړ شي د طالبانو له انتقامي بریدونو سره به مخامخ شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تیرونی د محلي پولیسو د جوړش تړنګې دوه اعلان وکړ. خاطر پردیس له کابل له نورو جزئیات سره.
د کورنیو چارو وزارت ورستی اقدام ته د محلي پولیسو غبرګون د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې د محلي پولیسو قومندان محمد طوفان چې د شاوخوا 250 محلي پولیسو مشري کوي د کورنیو چارو وزارت ورستی اقدام ناسم بولي او د محلي پولیسو د برخلیک پاړه اندېښمن دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ چار وزارت دا ډول پریکړه د زرګونو هغو کسانو ژوند خطر سره مخ کوي چې سیمه ییزو پولیسو کې دنده ترسره کړي.
خلکو ته دښمنۍ ورته غاړه دي، خلکو ته مشکل ورته غاړه ده، طالب به راځي خطونه به ماتېږي. دولت تصمیم چې ده نو جانبه تصمیم ده، نو دا په کې نه دي خلک دښمنداره شوي، خلک مشکل سره مواجه دي. ټول قومندانان ناراضه دي، ټول قومندانان د سیمې ناراض دي. دا خو هېڅ امکان نه لري دغسې کار څوک مجرم قانون ته تسلیم کړي او په دې مورد خو نه کېږي چې د اوسو په صف کې لامده موسوي.
قومندان طوفان وی کا کورونی چار وزارت دغه پریکړه کوي به د سیمو امنیت هم ټینګ کړي. نوموړي ویل د سیمه ایزو پولیسو ډیر نور قومندانان هم چې د یې پیژنې له وروستي پریکړې سره مخالف دي. له بل خوا په هغه سیمو کې چې سیمه ایز پولیس و ځینې اوسیدونکي د دې پولیسو له چلنده ناراضه دي. د کندوز یو اوسیدونکی غلام شان وی سیمه ایزو پولیسو د امنیت ټینګښت کې د پام وړ رول نه دی لوبولای.
متاسفانه ستونزې دوه چنده شوې دي. دوی ته زیاتې وسلې وسل دولت لخوا ورکړل شوې دي. موږ زیات اندېښنه لرو. محلي پولیس نه یوازې د امنیت په راوستلو کې ناکامه دي، بلکې د په لرې بانډو سیمو کې، په هغه سیمو کې چې دوی فعالیت لري، هلته غلاوې، سړي تښتونې او داسې نورې پېښې زیاتې شوې دي.
د بل خلایت یو اوسیدونکی محراب هم سیمه ییز پولیس د خلکو په زوروونی تورنوي.
محلي پولیسونه رښتیا هم خلک شکایت لري، هم خلک زوروي، په ټولنه کې غلاوې زیاتې سي، اقتطاف او قاچاق زیات سي. نو بیا همدا لامل کېږي چې خلک طالبانو سره زړه ښه کوي او طالبانو لیکو ته ورځي.
د دوی په خبره ډیر ځلې محلي پولیس له خلکو باج اخلي او یې مال او کورنۍ ته زیان رسوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي طارق آریان وایي د محلي پولیسو پاړې دی وی منظمې چړنی وروسته د دې تشکیلاتو د لمنځوړلو پریکړه شوې ده. هغه د محلي پولیسو د سرتیرو دراتلونکو پاړه وویل ل لزرو زیات محلي پولیس به په سیمه ایز اردو او شاوخوا لزر به په ملي پولیسو کې ځای پر ځای شي. د افغانستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي هم تیر ورځ ویلي وو چې تر راتلونکو درې میاشتو پورې به د محلي پولیسو تشکیلات لمنځ ولاړ شي. خاغلی اندرابي د محلي پولیسو شمیر ته اشاره سره ویلي و چې له څلور وزره محلي پولیسو ځینې به په ملي اردو کې جذب شي، پاتې نور به هم له ملي پولیسو سره یو ځای کړي او ځینې به په کور کې نول شي. محلي پولیس شاوخوا 15 کال وړاندې په کلیوالي سیمو کې د طالبانو په ځینې ځایونو کې د داعش د نفوذ د مخنیوي په هدف جوړ شول.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدل شي. نن 2 بجې ترشناسمن لاندې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د ژباړې په اړه تاسو بحث اوریدل شي. په روسي کې په افغانستان کې له بهرنیو ژبو ژباړې زیات شوې دي او د ژباړل شوي کتابونه بیلابیل مرکزونه دي چې دا کتابونه چاپوي او خپروي او تر خلکو یې رسوي. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د سکایپ لاري برخه واخلئ، همدارس د ټلیفون لاري په دې خبرونه کې د خبرونې لمیلمنو پښتنه وکړئ او د موس زو لدوی سره وڅېړئ چې د ژباړو ستونزې څه دي، کوم کتابونه خلکو ته مهم دي چې وژباړل شي او څه رقم وژباړل شي، کله ناکله په جنو ژباړو کې ستونزې وي او کله ناکله ځینې ډېر ښې ژباړې په افغانستان کې شوې دي. له هغو هم کېدای شي چې نور خلک خبر شي تاسو په دې خپرونه کې له دوو تر دریو بجو برخه اخیستلی شي. و بجو 15 دقیقې دي د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو. نړیوالو چاپي خپرونو په کتنه کې دا مسله چیرل شوې ده چې د سولې په خبرو کې له اسلام څخه بیلابیل تعریفونه شته، نو دغه مسله به څرنګه شي؟ دغه چاپي خبرونه ته اسمت ساروان کتنه کوي.
نیویار ټایمز د افغانستان د سولې په خبرو کې د ستونزو په اړه په لیکنه کې د اسلام په اړه د بیلابیلو خواوو بیلو تفسیرونو او قراءاتونو ته په کتو لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې سبلیک دی د چا اسلام د افغانستان نوې جګړه. طالبان د افغانستان د دولت له استازو سره په خبرو کې د اسلامي حکومت غوښتنه کوي، خو طالبانو ته پکار ده چې په حکومت او ټولنه کې د اسلام د رول په اړه خپل نظر واضح کړي. د افغانستان اساسي قانون لوړان دی اسلامي دی او پکې په زغرده ویل شوی چې په دې هیواد کې هیڅ قانون چې له اسلام سره په ټکر کې وي نشي نافذ کېدی. افغان چارواکي او استازي وایي چې سیستم او نظام اسلامي دی او د تیرو دولسیزو پر بریاو لکه د شزو حقونو د بیان ازادي او انتخاباتو ټینګار کوي. خو د نیویار ټایمز خبریال وای له طالبانو سره لګنو مرکو ورته څرګنده شوه چې هغوی په اوسنی افغانستان کې د شزو او نارینه او یو ځای کار غیر اسلامي بولی، د رسنیو ازادي د اخلاقي فساد تشویقونکې ګڼي او پر بانکي سیستم انتقاد لري او وای چې باید اسلامي بانکي سیستم عملی شي. دوی د غرض د پالیسیو په جوړولو او د قوانینو په وضع کولو کې ملایانو ته د پراخي وندي د ورکولو او دینی زده کړو ته د زیاتې پاملرنې غوښتن کړي. د ورسپانې د لیکوال په نظر د اسلام په اړه د سختو دریزونو د اعمالولو په خاطر د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده تیره میاشت مولوي عبدالحکیم د مرکچی پلاوی مشر وټاکه. نوموړی د سیاسي خبرو تجربه نه لري، خو د دې لپاره چې د طالبانو مشر خپل پلاویانو ته وښيي چې له خپل توندو دریزونو نه پشا کیږي، هغه د خپل مرکچی پلاوی مشر ټاکلی دی. ورسپانې ځینې پښتنې مطرح کړې او لیکلې دي چې دا مهمه پښتنې ځواب غواړي: آیا طالبان به انتخابات ومني؟ آیا ائتلافي حکومت مني او انتخابي ملي شورا مني؟ په ورستۍ اونۍ کې ځینو طالب مشرانو څرګنده کړې چې د افغانستان د راتلونکي حکومت پر اساس کې یو مذهبي واکمن غواړي او کدا سینه کې شي اجرایی واک دی ولري. ورسپانه نتیجه اخلي چې د طالبانو اسلامي افکار تر ډیره له اسلامه سرچینه نه اخلي، بلکې د دوی له کلتوري باورونو نشأت اخلي. نو د سولې خبرې به شذو ته په حکومت کې د اوسنۍ ونډې پر سر لستو سره مخامخ شي او که طالبان دا او نور حقونه ونه مني د سولې خبرې به نتیجه ته ونه رسیږي. د هیل ورسپانی د حسین حقانی په قلم د افغانستان د سولې پر پروسه انتقادي لیکنه خبره کړې ده. لیکوال وایي چې د 15000 طالبانو له خلاصون سره سره امریکا له افغانستانه له محل ویش سره سم د خپل ځواکونو د استلو پر ژمنه ولاړه ده، خو طالبان حتی اوربند ته تیار نه دي. د همدارس وای چې ډیر شمیر خوشی شوی طالبان بیرته د جګړې میدان ته تللی چې دا د امریکا او طالبانو د موافقه سرغړونه ده، او لبلې خو د ډلې د شمن خلاف له القاعده سره اړیکې نه دي شلولې. د حسین حقانی په باور طالبانو ته داسې تصور پیدا شوی چې امریکایان په هر صورت وزي، نو د دې لپاره چې دا تصور ختم شي پکار ده چې خبري ودرول شي او طالبان پر خپل شمنو درې دوته مجبور شي.
اساتی راډو په منځنۍ سپدول شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د آذربایجان او ارمنستان په جګړه کې د افغانانو شکیلتیا د ناګورنو قرباخ پر سر د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ کړکیچ او جلبیات نړیوالو رسنیو په سر ټکو بدل شوی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار کلونه وړاندې دغه جګړې ته د خپل وسلوالو د استولو پاړه تازه څرګندونه کړې دي. خاطر پردیس له کابل راپور لري.
خاغلی حکمتیار د کابل په وجومات کې د وینا پر مهال ویل په 1994 میلادي کال کې هغه مهال چې د پوینا ازری چارواکو ترې مرسته وغوښته، په ایران کې یو شمیر مهاجر افغانان د آذربایجان په پلوي د ارمانیانو پر ضد جګړې ته واستول. نوموړي ویل د دې ځواکونو په واستولو آذربایجان د ارمنستان پر وړاندې یو ښه وضعیت خپل کړ.
یو شمیر مجاهدین لاړه او الحمدلله شډېره لوی بریا په برخه شوه او دا مخکې تک تر هغه وخت پورې دوام وکړ چې خپل د آذربایجان مسؤلینو غوښتنه وکړه چې اوس نو مرزو له دوی سره مذاکرات وته په داسې موقعیت کې بیا مذاکرات وشول او بند باندې توافق وشو.
خو دې جګړې ته کلونه وړاندې استول شوی افغان جنگلي به د دې جګړې څخه خپل روایتونه لري. اته څلوي کلن محمد یونس چې اوس کابل کې اوسې آذربایجان ته د تلو پاړه وایي.
آذربایجان ته زما د تک اصلي هدف جهاد او ورسره د پیسو ترلاسه کول. که اوس هم زمينه را ته مساعده شي زم او په آذربایجان کې د غیر مسلمانانو پر وړاندې جنگي کوم.
محمد یونس په 1994 میلادي کال کې د حزب اسلامي له خوا له نورو جنگیالیو سره آذربایجان ته واستول شو. هلته یې پوره شپږ میاشتې له ارمانیانو سره جګړه وکړه. هغه وی هغه محل له پاکستان څخه ایران ته ولاړ او له هغه ځای په یو ځنګړی الوتکه کې د 300 کسانو سره له زاهدان څخه باکو ته واستول شو. یونس په دې جګړه کې د حزب اسلامي دی وی وړي دلګي مشر پر غاړه درلوده. هغه وی کله چې آذربایجان ته تل $250 ورسره و خو لشپک میشت جګړې ورسته چې کله افغانستان ته راغی $100 یې درلودل. د اسلامي حزب یو غړی همایون جریر له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي هغه مهال ګلبدین حکمتیار د افغانستان صدر اعظم او د حزب د جنگیالیو د لیکت اغیز و چې ارمنستان اوربند ته غړی کې خوده. د نوموړي په خبره په هغه جګړه کې د حزب له 570 کسان ووژل شول او نور ټول بیرته افغانستان ته راستانه شول. هغه وی حزب شاوخوا 15,000 جنگیالي د آذربایجان په ننګ دغه هیواد د ارمنستان سره جګړې لپاره واستول او آذربایجان د دې لپاره د حزب څخه د مرستې غوښتنه کوله چې د روسانو په وخت کې د آذربایجان دفاع وزیر په افغانستان کې وو او د حزب د جنگیالي او جګړې لنګدې لیدلې و. د دې ټولو سره سره په تازه اقدام کې د ارمنستان د پارلمان رئیس ارارات میرزویان د ډلیز امنیت د تړون له سازمانه د افغانستان د استلو غوښتنه کړې. په دې سازمان کې تاجکستان، روسیا، قزاقستان، قرغزستان، بیلاروس، ازبکستان او ارمنستان غړي توب لري او افغانستان پکې د نظر رول لري. دا غوښتنه ورسره لدی وشو چې د افغانستان دولت د نګورنو قرباغ په لانجه کې د آذربایجان ملاتړ وکړ.
آزادی رادیو ته غوښنیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د دیموکراسي د ملاتړ یو نړیوال سازمان فریډم هاوس وایي د کووېډ 19 ناروغي سرایت د دیموکراسي کړکېچ نور هم ژور کړی دی. دا سازمان وایي کورونا حکومتونو ته پلمه په لاس ورکړي چې انتخابات لغوه او د منتقدونو او رسنیو اواز غلې کړي. احمد تکل راپور لري.
فریدم هاوس په خپل وروستي راپور کې وایي چې د کووېډ 19 ناروغي سرایت د حفظ صحې په ګډون د بشري او ټولنیزو حقونو دفاع محدوده کړې ده. د فریدم هاوس یا د ازادۍ کور د دې راپور سرلیک دی کلابند دیموکراسي او د کووېډ 19 اغیز پر نړیواله ازادۍ. دا راپور د 2020 کال د جنوري او سپتمبر میاشتو ترمنځ مودران غاړي. فریدم هاوس د دې راپور د چمتو کولو لپاره 398 کارپوهان ګمارلي وو څو په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا د وبا په ترڅ کې د دیموکراسۍ څرنګوالی وارزوي. د کارپوهانو د جولای له 9 د اګست تر 15 پورې کار وکړ او همداراز آنلاین نظر پوښتنې یې وکړې. د دوی په نظر پوښتنو کې د نړۍ په 105 هیوادونو کې د دیموکراسۍ وضعیت څرګرل شوی دی. پر دې سربیره فریډم هاوس د چارو د نړیوالو شنونکو یوه شبکه هم چمتو کړی ده چې د نړۍ په 192 هیوادونو کې د دیموکراسۍ پر وضعیت رڼا اچولې ده. دا سازمان په خپل راپور کې وایي چې د کووېډ 19 ناروغۍ له پیل راهیسې د نړۍ په 80 هیوادونو کې د دیموکراسۍ او بشري حقونو وضعیت لا خراب شوی او دا بدلون په هغه هیوادونو کې لا ژور دی چې د دیموکراسۍ پر لور روان دي. په دې نظر پوښتنه کې د ګډونوالو کارپوهانو د معلوماتو له مخې په هغه هیوادو کې چې په نسبي ډول استبداد پکې دی دیموکراسي لا سخت ضربه لیدلې ده. د فریډم هاوس د راپور لمخه په سلو کې 40% کارپوهانو اټکل کړی چې د وګړو پر سیاسي حقوقو او مدني ازادیو د کورونا وایرس ناوړه اغیز به په هغه هیوادونو کې چې دوی څېړنې پکې کړي ل دریو نیولې تر 15 کلونو پورې پاتې وي. هغه کارپوهانو چې د فریډم هاوس په نظر پوښتنه کې ګډون کړی دی د څلورو مهمو ستونزو یادونه کړې. چې لومړی د کووېډ 19 په اړه د معلوماتو په شریکولو کې د شفافیت نشټوالی، دوهمه فساد، دریمه د بېوزلو خلکو خوندیتوب او څلورمه له دولتي واک څخه ناوړه استفاده ده. په راپور کې راغلي چې د کورونا وبا د بیان د ازادۍ په شاتګ چټک کړی او لک تر لګه پیاو نوې هوادونو کې د کورونا پر ضد د مبارزې په پلمه پر رسنیو محدودیتونه لګول شوې دي. د راپور لمخې په ډیری هوادونو کې حکومتونو داسې نوې قوانین نافذ کړي چې لمخې خبريالان د کووید 19 ناروغي په اړه حتی پوښتنه لا نشي کولای. د ازادي کور په خپل راپور کې وایي چې د کورونا د وبا خپرېدو ځینو حکومتونو ته دا پلمه هم پلاس ورکړی ده چې پر واک خپل ولکه لا ټینګ کړي او حتی د قضا په چارو کې د دوی دخالت ته لاره پرانستې ده.
لاند خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استاذ زلمی خلیل زادوی، د افغانستان د سولې د پلاوی شزینه غړي، د شزو د حقونو دفاع او د جردی د پایتر رسیدو لپاره چمتو دي. د افغانستان په دولتي شوانځیو کې لومړی تر لسم پورې ټولګیو حضوري درس سر لننه پیل شي. د ناروی د سولې شورا فوزیه کوفی په افغانستان کې د سولې د هڅو په خاطر د نوبل د سولې د کاندیدانو په فهرست کې شامل کړی ده. د سپین غر بازان لوبډله د اباسین سپی لوبډلې په ماتولو سره د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ سیالیو نیمه پای لوبې ته ووته. ارمنستان وایي چمتو دی چې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان له لوري له آذربایجان سره د سولې خبرو ته کښېني. او سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کووید 19 ناروغۍ د خفیفو علایمو له لرلو سره سره خپل کار ته دوام ورکوي. دا سجرډو په روانه خبري مجله کې وړاندې د ژوند رنگونه پروګرام لرو. مخکې تر دې چې د خبرونې ته مخه کړو، سجرډو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سمېسونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمېرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
نصرت الله قانت ل کندهار پراستول اس ام اس کې لیکي د حکومت دا اقدام سي محلي پولیس ته منحل سي دا به افغانانو ته یو شزيري وي. نقيب خان د تور تنګي لکلي لیکي پر پاکستان د سولې باور لوی تیر وطن ده. حمیده نظری ل کلات لیکي طالبان د سیاسي سانسور لاري د سولې د خبرو د ناکامۍ دوه هڅه کوي. حمیده خانم رنگل غزنی لیکي طالبان سولې نه کوي، د خپل واک په لټه کې دي. عبدالنافی افغان لیکي خلیل زاد په قطر کې باید پر دواړو لورو فشار راولي چې جنگ کم کړي، بیا که د سولې خبري وخت هم نسی پروا نه کوي. عبدالغفور فریاد لیکي په کندهار کې هوا شته صافه ده، ګرد نشته. حکمت حیران له کندهار لیکي لټول افغانانو هیله کوم چې خپل ماشومان نن شوانځیو ته ولي شي. اجمل مسعود زای له پکتیا لیکي د جګړو زیاتوالي خلک د سولې خبرو ته ناهیلي کړي دي. دا سجرړو د دې خبري مجلې ورستي او تر رسیدلې لکه څنګه چې مخکې له تاسو سره شمنه وکړه، په پاتې سو دقیقو کې د ژوند رنگونه پروګرام همایون هیواد وړاندې کوي.
دا ژوند رنگونه
زیارت ول د پران ول د کوسافي ول سوالي اوسیدین کیمپلن په کابل کې د محصلینو
په هنتون د څومره وخت کې چې شروع کړای دی؟
په هنتون اوس زیات وخت شو، خو د کورونا د وجې د دوه سمستر دی.
کانکور امتحان دی ورکړ، نتیجه څه شو؟
کانکور امتحان ورکړ، نتیجه خراب وته، لخوا کم شو پریاپ ته، نو د اقتصادي مشکلات د عمل او لريوال د عمل نشکول شات لاړ شو، بیا هم د کابل کې د خلاص
هغه د خوښ پونځي وکنه.
د خوښ پونځي مو خډیر لري او شرایط ډیر خراب وو.
کورنۍ در سره مخالف وو چې تم ځکه خپل د زړونه غوښتل؟
زما خپل زما نور مرګري والته چې ونه غي بچ د خونه راتلې به د خونه تل خلکو کته کول، نو بیا په وو ډیر وخت د تیر وو، نو د کورنۍ ورتهغه کې وو خپګان کې وو، خپګان په دری بیا د لامل موږ نشکول شته لاړ بیا مل تکابل کې امتحان ورکه. بیا
څنګه دی د خصوصي پوهنتون درسونه؟ یعنی خلک خو یې پاړه بیلابیلې خبرې کوي، ستا په نظر یعنی د دې وړ دی چې ځوانان راشي هلته زده کړې پکې وکړي؟
نه، درسونه خو ښه دي انشاء الله.
درس څه ډول وایي خپل مثال مخکې دی چې پوهنتون ته لاړ شي تیاری ورته کوي، که نه چې له پوهنتونه راشي هغه درسونه بیا تکراروي؟
هغه کوم نوی درس موږ نن مثال خبرې وایي، بیا راځل ته ماښام د شپې د خوانه نیم ساعت یا ساعت مطالعه کوو، بیا سبا تیاری نیسو.
فیصدي دې څنګه ده تر اوسه؟
فیصدي ښه ده انشاء الله.
ستاسو نظر یعنی څه کمای ده یا کدا پوهنتونونو کې کوم مسایل ته پام وشي، تاب نظر درسونه به ښه وي، وضعیت به ښه وي، او محصلان به چې فارغیږي ډېر څه به زده وي.
پانچو پوهنتون ته پچش کې باید وشي، باید ځکه چې شخصي څوک درس وایي دا د اقتصادي مشکلاتو له امله وایي، نو فیس زیات اخیستل کېږي.
سب نظر دا فیس باید کم شي.
فیس باید کم شي، بل موږ درس کم ویلې، فیس موږ نه پوره اخلي، استادانو ته کم ورکوي.
نیت دې څه دی؟ یعنی ته چې کله له پوهنتون فارغېږي ځان چیرته وینې؟ تا نه به څه جوړوي؟ کوم ځای کې به کار کوې؟
ان شاء الله اول خو من باید داسې سړی جوړ شي چې وطن ته خدمت وکړم او یو تجار باید مانه جوړ شي.